پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجلې ته مو هرکلی کوم. قدرمن اوریدونکو، په دې خپرونه کې به واورئ چې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي افغان حکومت باید هغه طالب بندیان آزاد نه کړي چې لوی جرمی دوسیه لري. په یو بل راپور کې به واورئ چې د افغانستان په دریو ختیځو ولایتونو او د خیبر پښتونخوا او بلوچستان ایالتونو په ځینو سیمو کې نن د ماشومانو د ګزن یا پولیو پر ضد د واکسین کمپاین پیلیږي. نور مطالب هم لرو. السلام علیکم درانو اوریدونکو، زه احمد تکلیم او دا خبرونه د میر احمد صاپی په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. د همدې خبرونه په دوهم نیمه کې د ازادۍ رادیو 19 بحث 15 دقیقې تاسو ته وړاندې کوو. خو له هر څه مخکې ملالۍ بشیر خبرونه اوروي.
زمړی ته ځینو خبرونو سرچکی. په کندوز کې د طالبانو په برید کې د ملي پولیسو او د ملي اردو 12 تنه سرتیري وژل شوي دي. نن د افغانستان په ختیځو ولایتونو کې د کوچنیانو د ګزرن یا پولیو ضد واکسین پیلیږي او د ایران قضایه قوه وایي هغه کس یې اعدام کړی چې د سپاهي پاسداران د یوه پخواني پیاوړي قومندان په اړه امریکا او اسرائیلو ته اطلاعات ورکړي وو. بشپړه خبرونه. په کندوز کې د طالبانو په برید کې د ملي پولیسو او د ملي اردو 12 تنه سرتیري وژل شوی دي. د کندوز د ولایتي شورا منشي فوزیه یفتلی وای دغه سرتیري تیره شپه د طالبانو په دوو جلا بریدونو کې وژل شوی. د کندوز د والی ویاند اسمت مرادی هم دغه بریدونه تاییدوي، خو د وژل شویو سرتیرو شمیر کم یادوي.
تیره شپه د کندوز ښار دوهمې حوزې اړوند شینوارو په پوستا باندې مخالفینو حمله کړې چې په تاسف سره په دغه حمله کې 15 پولیس شهیدان او 3 نفر زخمیان شوي. دغه حملات د شپې له یوې تر دریو بجو پورې دوام درلوده چې د کومکي ځواکونو په رسېدو دوی د حمله په شا وتبه وشوه. همداشان د کندوز
د شینوارو سیمه د کندوز ښار شمال ختیځ لوري ته موقعیت لري او د دویمې امنیتي حوزې اړوند سیمه ده. د یادونې وړ ده چې په دې وروستیو دوو اونیو کې د کندوز ښار په نږدې سیمو کې او دغه راز د دې ولایت په ولسوالیو کې پر دولتي ځواکونو د وسلوالو طالبانو بریدونه زیات شوي دي. نن د افغانستان په ختیځو ولایتونو کې د کوچنیانو د ګزرن یا پولیو ضد واکسین پیلیږي. دا خبره د افغانستان د پولیو د ملي کمپاین مشر ډاکټر ګلا جان ایوب د یکشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وکړه.
با تمام کودکان زیر 5 سال در لغمان، ننګرهار و کنر قطره های واکسین
د ویل چې لغمان، ننګرهار، کنر ولایتونو کې ټول هغو ماشومان ته چې عمرونه یې له 5 کلونو کښته دي د پولیو د واکسین څاڅکی ورکوو. د دغه کمپاین ځانګړنه له نورو دا ده چې دلته د کورونا و بعد مخنیوي لپاره د پولیو د تطبیق رضاکارانو ته ځانګړې روزنه ورکړل شوې ده. ښاغلی ایوب ویل چې دا کمپاین څلور ورځې دوام کوي. تمه ده د پولیو فرعي واکسین د افغانستان په 14 ولایتونو، عمدتاً هغو کې چې له پاکستان سره ګډه پوله لري، په دوو میاشتو کې تطبیق سي. افغانستان د نړۍ له هغو محدودو هیوادونو دی چې پکښې د ماشومانو ګزرن نه دی له منځه تللی. د روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې سږ کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د پولیو 19 مثبتې پیښې ثبت شوي چې د تیر کال همدې مودې په نسبت یو نیم برابر زیاتوالی ښیي. تاسیز مژغله ازادي رادیو او ری او اوس هم یو څو سیمیز او نړیوال خبرونه. د ایران قضایه قوه وایي هغه کس یې اعدام کړی چې د سپاهي پاسداران د یو پخوانی پیاوړی قومندان په اړه امریکا او اسرائیل ته اطلاعات ورکړي وو. د قضایه قوه اړوند میزان و پانی راپور ورکړي چې په جاسوسي د مجرم پیژندل سوی محمود موسوی د اعدام حکم نن دوشنبه عملی سو. ایرانی چارواکو تیره جون میاشت کې وویل چې موسوی د قاسم سلیمانی د ځای په اړه اطلاعات ورکړي وو. سلیمانی د سپاهي پاسداران د قدس څانګې مشر و چې په بغداد کې امریکایي بی پیلوټ الوتکو وواژه. د سوریه د ټاکنو کمیسیون چارواکو د دغه هیواد د پارلماني انتخاباتو د رایو شمیرل پیل کړی دي. دغه ټاکنی پرون یک شنبه تر سره سوی چې 1450 کسانو ځانونه ورته کاندید کړي. د سوریه ملي مجلس یا ولسی جرګه 250 چوکۍ لري. د 2011 کال له مارچ میاشتې راهیسې چې سوریه کې کورنۍ جګړه پیل شوې ده، د دغه هیواد کې دریم انتخابات دي. د سوریه په دغه نه کلنی جګړه کې تر اوسه څباندی 400,000 کسان وجل سوي، میلیونونه کسان بې کوره سوي دي، او شاوخوا 15 میلیونه سوریه وګړي ګاونډیانو او اروپایي هیوادونو ته پناه اخیستلو اړ سوي دي. او د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د امریکا د راتلونکو انتخاباتو د نتایجو منلو په اړه په علني توګه له څرګندونو ډډه کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې ټرمپ هغه نظر پوښتنې جالب بللی چې وایي د ولسمشر پخوانی مرستیال جو بایدن تر ټرمپ مخکې دی. په امریکا کې د ای بی سی نیوز او واشنگتن پوسټ د پراخې نظر پوښتنې له مخې په امریکا کې په ثبت سوي رای ورکوونکو کې بایدن 15% مخکې دی. دا نظر پوښتنه پرون د جولای په 19 نیټه خپره شوه. ټرمپ څو ځلې ویلي چې هغه نظر پوښتنې جالي دي چې بایدن تر د مخکې شي. ټرمپ له فاکس تلویزیوني شبکې سره په یوه مرکه کې چې پرون خپره شوه ویلي، لومړی خبره خو دا ده چې زه انتخابات نه بایلم. دا نظر پوښتنې ناسمې دي چې په 2014 کال کې هم جالي وي او اوس هم تر بل هر وخت ډېری جالي دي. د 2014 کال نظر پوښتنې تر اوسنیو لا بد نتیجه ښودلې. د بایدن کمپاین بیا د ترامپ خبرو ته په غبرګون کې ویلي چې امریکایان به د نتایجو د انتخاباتو نتایج ټاکي، او د امریکا حکومت په بشپړه توګه وړتیا لري چې سرغړوونکي له سپینې ماڼۍ وباسي.
له پیاو ستوډیو د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبري مجله اوري. را سره اوسې قدرمن اوریدونکو، د خبرونه په دوام کې راپورونه او مرکې خبرو. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي حکومت باید هغه طالب بندیان آزاد نکړي چې جرمی دوسیه لري. حکومت په جواب کې وړاندیز کوي چې د طالبانو لخوا د بندیانو بدیل لست د ستونزه حل کولای شي.
کچیر بدیل لست وي دولت امادات چې پر هغه باندې کتنه وکړي او وګوري چې څومره کسان د امر څخه کېدلای شي چې خوش شي.
په کابل کې د امریکا د سفارت د شارج دافر سرګندونه چې وایي افغان مشران باید د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره ګامونه ګړندي کړي، له یو شنون کې سره په مرکه کې چیړو. آیا د دې خبرو د پیل پر وړاندې خندونه لمنځه تللی دي؟
چیرته دغه دوه ګونی سیاست او دوه ګونی فکرونه دلته او دوه ګونی تعریفونه له سولې څخه په افغانستان کې نه وایي، متاسفانه موږ به تر دې حده نه وي رسیدلي.
په نورو موضوعاتو کې، د ماشومانو د ګوزن یا پولیو پر ضد د واکسین کمپاین نن د افغانستان په ختیځ او د خیبر پښتونخوا او بلوچستان ایالتونو په ځینو سیمو کې تطبیقیږي. او نن د شطرنج د نړیوالې ورځې په پلمه د دې لوبې تاریخ ته کتنه کوو. په دوهم نیمه کې د ازادۍ رادیو په 15 دقیقې اونیز بس کې نن په هلمند کې د ملکی وګړو د مرګ ژوبلې د وروستۍ خونړۍ پیښې پر عواملو بحث کوو. ل ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري. په مخړې د خبرونه لومړی موضوع ته، د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي هغه طالب بندیان باید آزاد نشي چې لوی جرمی دوسیه لري. د کمیسیون د یوې اعلامیې په خبرولو سره د بین الافغاني خبرو د پیل د ځنډ او له دواړو خواوو د بندیانو د تبادلې په بهیر کې پر روانو ستونزو هم اندېښنه څرګنده کړې. افغان حکومت وایي چې د سولې په بهیر کې د اوسنیو ستونزو د حل لارې یوازې دا ده چې طالبان حکومت ته د بندیانو بدیل نوملاړو وسپاري. په دې اړه نور حال له کابله د فیروزی عزیزی پراپور کې اورو.
ډیره زیاته مننه تکل صاحب. سلام تاسو ته د ازادي راډیو ټول قدمون اوریدونکو ته. د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک میسون دی ویلامې په خبرولو سره د طالبانو او حکومت ترمنځ د بندیانو د تبادلې په اړه غوښتنې او د سولې د بهیر اړوند اندېښنې شریکې کړې دي. دغه کمیسون په یاد اعلامیا کې دا هم ویلي، هغه بندیان چې پر جنگي او یا هم د بشر ضد جنایات باندې محکوم دي او یا دغه جرمونو په اړه محاکمه روانوي، د سولې له مذاکراتو مخکې او حتی وروسته له مذاکرات خوشی نسی. په دغه خبر پانه کې یاد کمیسون له حکومت او طالبانو غوښتي چې د جګړې اړوند بندیانو د وضعیت په اړه د خلکو سره بشپړ معلومات شریک کړي. د بشري حقوقو خپلواک کمیسون له طالبانو سره دسته بندیانو او اسیرانو د مجموعي شمیر په ډاګه کول هم غوښتي دي. افغان ماتوای دوی لا هم په خپل دریز ولاړ دي. د افغانستان د ملي امنیت شورا دفتر چې د طالبانو سره د بندیانو د تبادلې بهیر مختوري وایي د دغه پروسې د بنبست حل لارې واځي ورته د بدیل لیست سپارل کېدای شي. د دغه دفتر وایان جاوید فیصل د دوشنبه پر ورځ ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان دولت موقف هماغه دی، موږ د بندیانو یو بدیل لیست د حل لارې په توګه باندې وړاندیز کړی دی. که چیرې بدیل لیست وي دولت آماده دی چې پر هغه باندې کتنه وکړي او وګوري چې څومره کسان د هماغه څخه کېدلی سي چې خوشې سي، او دا نه باید طالبان د یو بانی په توګه له ځان سره وساتي او د دې خاطره څخه د افغانستان د خلکو پر خلاف خشونت ډېر کړي.
دا په داسې حال کې ده چې افغان حکومت وړاندې ویلي و د طالبانو له لوري د 5000 بندیانو د ورکړل سوي نوملړ له مخې 592 بندیان آزادوي چې په خبره یې جرمي دوسیه لري. په ملي امنیت شورا دفتر کې یوې سرچینې د نومونو ښودلو په شرط مخکې ازادي راډیو ته ویلي و چې یاد شمېر کسان د نشه یي توکو په قاچاق، انسان تښتونې، لواطات، جنسي تیریو او په قتلونو تورن دي. خو طالبانو بیا د حکومت دا خبرې رد کړي او ویلي دي چې د 5000 کسانو چې دوی حکومت ته لیست ورکړی ټول هغه بندیان سیاسي بندیان دي. د دغه ډلې وایان ذبیح الله مجاهد د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو سره په خبرو کې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د اندېښنو او غوښتنو په جواب کې وویل چې دوی سره دسته بندیانو روغتیايي حالت سم دی او په خبره یې ټول بشري مسایل لته جدي پاملرنه کیږي، خو د ورسره ستا بندیانو د مجموعي شمیر په اړه معلومات ورنکړل. ښاغلی مجاهد وایي د دوی په دریز کې هم بدلون نه دی راغلی او د نوي نوملړ ورکړه د طالبانو او امریکا ترمنځ د توافقنامې نقص ده. نوموړي ټینګار وکړ چې حکومت باید له خنډ او ځنډ پرته د ورکړل سوي لیست له مخې ټول 5000 زندانیان آزاد کړي. د تېرې فبروري میلادي میاشتې په 9 نیټه چې په دوحه کې د امریکا او طالبانو ترمنځ هوکړه لاسلیک شوه، په کې راغلي چې د بین الافغاني خبرو نه وړاندې باید افغان حکومت 5000 طالب بندیان او طالبان باید د حکومت زر زندانیان آزاد کړي. په دې لړ کې تر دې دمه حکومت 3098 طالب بندیان او طالبانو د حکومت 1400 زندانیان آزاد کړي دي. دغه هوکړې لمخې تاکل شوی و درې میاشتې وړاندې د افغانانو خپل منځي خبرې پیل شوی وای، خو د بندیانو په پروسه کې د ستونزو او خنډ لامل تر اوسه لا رسمي نیټه مشخصه شوې نه ده، خو ځای دوحه بلل شوی ده. بلې تاکل شوی.
ډېر زیاته مننه فیروزې عزیزي. قدرمن اوریدونکو، د طالب بندیانو د خوشي کولو د بهیر په برخه کې د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون او د افغان حکومت د دریس په اړه راپور مو اورید. په کابل کې د امریکا د سفارت شارج دفیر پر افغان مشرانو غږ کړی چې د سولې د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره ګامونه ګړندي کړي. راس ویلسن پر خپل ټویټر پاڼه غوښتنه کړې چې دې هدف ته د رسیدو لپاره باید د مصالحې عالي شورا جوړښت بشپړ شي او نور مسایل حل شي. په داسې حال کې چې د سولې هڅې حساس پړاو ته رسیدلي او د دواړو خواوو نږدې 90% کې بندیان خوشي شوي، د امریکایي ډیپلوماتانو دا غوښتنه څه معنا لري؟ همدا پوښتنه زما همکار اسدالله لودین د افغانستان د سولې د انسټیټیوټ له مشر یاسر احمد زینا د مرکې په پیل کې کړې ده.
امریکی سفارت ته څه چې خپله د امریکې په مجموع کې امریکی هیواد ته په کار ول چې د پخوا څخه یې دغه موضوع ته حالت دې ته نوی پریښی چې خنډونو سره مخ سي. زه فکر کوم چې دغه خنډونه په نحوې خپله د امریکې سستی هم وه چې هغه څه چې په کار و چې باید کار یې کړی په دې موضوع کې متاسفانه چې وی نه کړ چې بالاخره له دغسې یو حالت سره اوس موږ مخ شوي یو. حتی انګیرنه د دې هم شته چې دغه تعداد بندیانو په نخوشي کې دلو کې هم په نحوی امریکای دغه فرمایش ورکړ، او ځکه چې په یوې حساب کې دای شي دو په تور لیست کې وي دغه بندیان چې دوه نغښتل چې د بندیان خوشي شي چې بالاخره د دغه عمره نور ستونزو لامل سو او تر اوسه پورې هغه مسائل چې د سولې لپاره تر سره شي متاسفانه اوس یو بد حالت سره مخ کړی دي او د دې حالت سره چې به اعتمادي فضا ته دواړو خوا وبولید.
بلې او احمد زئی صاحب، ستاسو سپارښتنه چې دی افغان حکومت ته کول پکار دی، طالبانو ته پړاو ډیر حساس شوی دی، خلک منتظر و چې سولې خبرې به پیلېږي، اما اوس په ظاهره دغه مسله خند شوی.
افغان حکومت ته په کار خدا دی که چیرته د بندیانو په موضوع کې دوی دغه سي چل چلن کوي. زه فکر کوم د انس اقانی خوشی کول د چې د حکومت لپاره وسره کر خو، اما دوی د دې لپاره چې بیرته دلیل دا ویل چې موږ د ملی مسایلو لپاره او د افغانستان د سولې لپاره موږ حاضر شو چې دغه سرو کر خو نه هم تیر شو. نو اوس هم په کار دی چې دغه موضوعات د بهانه په شکل نه وړاندې کوي، بلکې دا موضوع د حل سي، ځکه چې تر اوسه پورې 90% شاوخوا یې خوشي کړي دي، اما په منځ کې ما تاسو ته اشاره درکړه چې هغه سي کسان هم بیا خوشي شول. اوس چې په دغه لږ تعداد باندې ټینګار کوي، دا تشه به هغه وخت کې ډکه کړې وه چې مخکې د خبرو اترو موضوع وه. دوی باید ځان پوه کړي وو چې موږ څوک خوشي کوو. په اوس وخت کې ټینګېدل زه فکر کوم دا لا هم موضوعات ستونزو ته بیایي.
افغانستان دننه هم نیوکه داده چې د حکومت دننه همغږي نشته. تاسو مخکې د انس حقانی خوشي کېدو ته اشاره وکړه چې افغان حکومت هلته په یو ډول سره قرباني ورکړه، لسرو کر خوتیر شو، انس حقانی خوشي ک، خو اوس چې موضوع حساسه شوي او د تاسو په خبره 90% طالبان خلاص شوي، دغه ورستیو 200 طالبانو کې دوی پخه بند کړي ده، فکر نه کوي چې د حکومت دننه هم ځینې کړي دي چې په یو ډول ولسمشر ته دا مشورې ورکوي او نه غواړي چې دغه د سولې خبرې پیل شي؟ تاسو هم داسې د حکومت ترمنځ د دوګونی دریض شاهدان یې؟
کاملا دا دوګونی سیاست د حکومت ترمنځ دا د اوس نه نه ډېر په خوانه دی. کچیرته دغه دوګونی سیاست او دوګونی فکرونه دلته او دوګونی تعریفونه له سولې څخه په افغانستان کې نه وای، متاسفانه موږ به تر دې حد نه وای رسیدلی. تاسو وګورئ دلته مختلف ادارې د سولې په نوم کارونه پیل کړ، د دولت تر چوکاټ لاندې په میلیون ها ډالر په مصرف شو، اما تر ننه پورې نتیجه صفر ده. هدف هم دا و چې هغه نه غوښتل چې کارو کې دغه په منځ کې دغه سي کړی دغه سي علاقات ول چې هغه د سولې خلاف دي.
د افغانستان د سولې د انسټیټیوټ مشر یاسر احمدزی و چې آزادۍ رادیو سره په خبرو کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د بندیانو د خوشي کولو پر سر د لانجې په اړه خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له آزادۍ رادیو واوري.
اوس هم اقتصادي خبرونه واوري چې ناجی سپې چمتو کړی دي.
د افغانستان د ملکی هوایي چلند اداره کابل ته د ترکیش هوایي شرکت د پروازونو لغوه کېدو په تړاو سیړنه کوي. د دې ادارې ویان نعیم صالحین آزادۍ رادیو ته وویل چې د ترکیې د امیر روغتیا وزارت او هوایي چلند ادارې د استانبول کابل پروازونه لغوه کړي دي. نوموړي وویل چې ترکیې په دې تړاو ښکاره ځواب نه دی ورکړی، خو ښاغلی صالحی وویل چې له کابل نه ترکیې ته د آریانا او کامیر شرکتونو پروازونه روان دي. دا په داسې کله چې په افغانستان کې د کورونا وایروس خبرې دوه لامل له درې میاشتو وروسته نړیوال پروازونه پیل شوې دي. د افغانستان د ملکی هوایي چلند اداري مسولینو مخکې آزادۍ رادیو ته ویلي و چې له خواني ډیر زیانمن شوی حالت راوتلی، خو د کورونا وایروس سیوري له هم د هوایي چلند د سکتور پر فعالیتونو خور دی. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي په فاریاب کې نږدې 2000 مېرمنو ته کاري فرصتونه برابر شوي دي. دغه وزارت ویان اکبر رستمینن آزادۍ رادیو ته ویل دغه کاري فرصتونه د بنولۍ او مالدارۍ پروګرام له لوري برابر شوي دي. نوموړي ویل چې دغه مېرمنې تر دې وړاندې وزګاروي او له ګڼو اقتصادي ستونزو سره مخ وي. دوی وایي دغه مېرمنې د سبزیو او میوو په پروسس بوختې دي. د کرنې او مالدارۍ وزارت دغه پروژه په 2016 میلادي کال کې پیل کړې او د دې لارې نږدې 6000 مېرمنو ته د کار زمينه برابره شوې ده. او دا هم د کابل په شاهزاده سرای کې لزنی او بهرنیو اسعارو سره افغاني په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 10 افغاني، یو روپۍ یورو 6 افغاني شل پوله، یو انګلیسي پاوند 4 نوي افغاني 50 پوله، یو سعودي ریال 40 افغاني 10 پوله، زر هندي روپي 1050 افغاني، زر ايراني تومان 4 افغاني او زر پاکستاني روپي 4750 افغاني.
ل ازادي رادیو غرمنۍ خبري مجله اوري. نن په افغانستان او پاکستان کې د ماشومانو د ګوزن یا پولیو پر ضد د واکسین کمپاین پیلېږي. په دې دواړو هیوادونو کې نه یوازې پولیو ورکه شوې نه ده، بلکې پیښې په دې وروستیو کلونو کې لا زیاتې شوې دي. په افغانستان کې دغه فرعي کمپاین په ختیځو درې ولایتونو او په پاکستان کې د خیبر پښتونخوا او بلوچستان ایالتونو په ځینو سیمو کې تطبیقیږي. په دې اړه د نور تفصیل لپاره د شیبه نوریاس نوری په مستقیمه اړیکه سره ده. نوری صاحب، کلمړی په افغانستان کې د پولیو د واکسین د کمپاین پر څرنګوالي خبرې وکړي.
بلې تکلسه، په افغانستان کې د پولیو د واکسین کمپاین په ختیځو درې ولایتونو ننګرهار، کونړ او لغمان کې ترسره کیږي، چې په ترڅ کې له 15 کلونو کم عمر ماشومانو ته د پولیو یا د ګوزن ناروغي ضد 200 واکسین ورکول کیږي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت چارواکي وایي دا یو فرعي او ځانګړی کمپاین دی، څلور ورځې دوام کوي او په ترڅ کې به په دغو دریو وړو ولایتونو کې لسګونو زره ماشومان واکسین شي. د پولیو دغه فرعي کمپاین البته وروسته له هغې ترسره کیږي چې په افغانستان کې شاوخوا له 15 میاشتو راهیسې د کورونا وبا د خپرېدو له امله د پولیو د واکسینونو کمپاینونه په ټپه درېدلي وو. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د واکسینونو د عامه پوهاوي مشر ډاکټر ګلا خان ایوب پرون ازادي راډیو ته وویل دغه کمپاین د کورونا خپرې شوې وبا ته په پام د روغتیایي سپارښتنو او نورو تدابیرو په ترڅ کې ترسره کیږي او رضاکارانو ته په دې اړه ځانګړی پوهاوی ورکړل شوی دی. د پولیو د واکسین دغه فرعي کمپاین داسې مهال ترسره کیږي چې په افغانستان کې په دې وروستیو کلونو کې د پولیو پیښې زیاتې شوې او د دې څرکم البته نه لګیږي چې په نږدې راتلونکي کې به دغه وژونکي او فلج کوونکي ناروغي قابو شي. د روان 2000 کال راهیسې تر اوسه په افغانستان کې د پولیو 9 پیښې ثبت شوې چې 19 په جنوبي ولایتونو پورې تړلې دي. تکلسر
بله، او د افغانستان له دریو ختیځو ولایتونو سره په څنګ کې په خیبر پښتونخوا ایالت او همدارس په بلوچستان ایالت کې هم دا کمپاین نن پیلېږي. هلته وضعیت څنګه دی؟
پاکستان کې چې د افغانستان په څیر د پولیو د ناروغي ډېرې پیښې ثبت شوې، نن د پولیو د واکسین درې ورځنۍ کمپاین پیلېږي او په ترڅ کې چارواکي هیله مندي چې شاوخوا 800 ماشومانو ته دغه واکسین ورکړل شي. په دې هېواد کې هم د پولیو د واکسین کمپاین 2 میاشتې درېدلې وو. له یوې خوا دغه کمپاین پر کارکوونکو او ساتونکو په ډېرو سیمو کې حملې شوې او له بلې خوا هم د کورونا وبا د خپرېدو له امله چې د دې هېواد روغتیايي خدمتونه یې تر فشار لاندې راوستي وو، دغه کمپاین په ټپه درېدلې وو. د پاکستان د پولیو د ناروغي د مخنیوي د چارو مشر رانا محمد صفدر وویل د پولیو د کمپاین کارکوونکو به د کورونا وایروس د سرایت د مخنیوي تدابیر په پام کې نیسي، فزیکی واټن او نورې طبي سپارښتنې به مراعاتوي. البته تکلسه، پاکستان هله منو چې د پولیو ناروغي په 2013 کال کې خپل خاوري ورکه کړی، خو په دې کال نه یوازې دا چې د ناروغي ورکه نه شو بلکې د پولیو 12 نوې پیښې ثبت شوې. ورپسې په 2019 کال کې هم د پولیو نوې پیښې زیاتې شوې. د روان کال د جنوري له میاشتې راهیسې په دې هېواد کې د پولیو 85 نوې پیښې ثبت شوې. د پولیو ډېرې پیښې هم له افغانستان سره په پوله خیبر پښتونخوا ایالت کې ثبت شوې دي، چیرې چې نن د پولیو د واکسین دغه نوی کمپاین پیلېږي. دغه کمپاین د غرض بلوچستان ایالت په ځینو سیمو کې هم ترسره کیږي. د افغانستان البته ډېر ولایتونه هم له دغو دواړو ایالتونو سره ګډې پولې لري. تکاسب یو شمیر متخصصین په پاکستان کې د پولیو د نوي پیښو د زیاتېدو ملامتي د ماشومانو پر میندو او پلرونو اچوي او وایي نه پرېږدي چې ماشومان د دغه ناروغۍ په وړاندې واکسین شي. البته دا ستونزه ده چې په افغانستان کې هم د پولیو کمپاینرانو ځینې وختونه راپورته کړي ده. پاکستان د تیر 2019 کال په ډسمبر کې چې د پولیو د پیښو شمیر لسلو زیات شوی و، د پولیو یو 15 ورځنی کمپاین هم ترسره کړ. طالبان او نورو ډلو هم چې پولیو د لویدیځ و د سبولیا وای په دې توګه پټ معلومات راټولوي، ډیر ځلی په پاکستان کې د پولیو ضد کمپاینونو پر ټیمونو او د هغو پر ساتونکو حمله کړې دي. البته د روغتیایي چارواکو په وینا د ګوزن ناروغي هم هیڅ درملنه نه لري، یوازې مخنیوی کیدی شي او هغه هم په واکسین سره چې ماشوم څو ځلی واکسین شي او د ټول عمر لپاره ژوند له دغې ناروغۍ خوندي شي. تکلیف
ډېره زیاته مننه نوري صاحب. قدر منوریدونکو، د ماشومانو د ګوزن یا پولیو پر ضد په افغانستان او پاکستان کې د واکسین د کمپاین د پایل په اړه جزئیات مو اوریدل.
ازادي راډیو تغوا غونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
نن د جولای شلمه د شطرنج نړیواله ورځ ده. د افغانستان د شطرنج فدراسیون وایي هڅه کوي چې په آنلاین ډول د نورو هیوادونو له لوبغاړو سره د سیالیو په کولو سره دا ورځ ولمانځي. اکرام الله اکرام او په دې اړه نور جزئیات.
څوک چې نرد رالره راوړي وایم درد رالره راوړي، چې شطرنج رالره راوړي گویا رنج رالره راوړي. شعر چې د شطرنج سیالۍ ته پکې اشاره شوی، د دې بیتونو جوړونکي شطرنج رنج بللې. رښتیا هم دا دي چې دا ذهني لوبه له رنجه کمه نه ده، ځکه له کمزوري حریف سره مخ کېدل د سیالۍ خوند له منځه وړي او له قوي سیالۍ ګټل خورا ستونزمن کار دی. یو شمیر افغان لیکوالان د شطرنج دوه رنګه تخته چې د پیاده، فیل، رخ، وزیر، آس او شاپ وسیله پر سیالی کیږي د ژوند سختیو او نامعلومو ستونزو په معنا بولی. خو هر څه چې دی اوس مهال په نړۍ کې د لوبه خورا ډیر مینوال او لوبغاړي لري. د کابل پوهنتون د ادبیاتو د پوهنځي استاد منان دهزاد وای د شطرنج کلمه له تیرو 1500 کلونو راهیسې په ادبیاتو کې تر سترګو کیږي.
په پایل کې دا کلمه شطرنج نه و، بیلا بیلو ژبو ته دا له سانسکریت ژبې ورغلې کلمه ده. په لومړیو کې زموږ په ادبیاتو کې دا شطرنج یادېده او حتی زیات شمیر خلک په دې باور دي چې دا کلمه په اصل کې صدرنج یعنی سل رنج ده، ځکه د دوی باور دا و چې په دې لوبه کې سلګونه ستونزې مخته درځي.
دیوای دا کلمه د نصر په پرتله په نظم په ځنګړي ډول د هغه شاعرانو په شیرونو کې تر ډیره تر سترګو کیږي چې د عراقی او خراسانی سبک پیروان دي. د غلو بچی د دوو کسانو لوري د لرګي په تخته تر سره کیږي، دوه دیرش مهري یا دانی لري چې اوس مهال په افغانستان کې زیات شمیر مینوالو لوبغاړي پیدا کړي دي. په لومړیو کې دا لوبه د عربانو، چینایانو، هندستانیانو او مغولو په شاهي دربارونو کې کېده او شاهانه لوبه هم ورته ویل کېده. د افغانستان د شطرنج فدراسیون مسؤلین وایي دا لوبه ډیره اوږده تاریخي مخینه لري او فکر کیږي چې آن 2000 کال وړاندې پیل شوې ده. د فدراسیون مسؤلین که څه هم دقیق نه پوهیږي چې دا د لومړي ځل لپاره چرته رامنځته شوه، خو فکر کوي چې له هندوستانه پیل شوې ده. د دې فدراسیون مسؤول غلام علي ملکزاد ازادي راډیو ته وویل
فدراسیون ملي شطرنج افغانستان
په افغانستان کې د شطرنج فدراسیون په 1943 میلادي کال کې جوړ شو چې په 1983 کال کې د شطرنج د نړیوال فدراسیون غړیتوب هم ترلاسه کړ. اوس مهال موږ د افغانستان په 9 ولایتونو کې استازولۍ لرو چې هر کال په بیلابیلو ولایتونو کې لوبې کیږي او پیاوړو لوبغاړو ته یې په ملي لوبډله کې ځای ورکول کیږي.
د وای افغان لوبغاړو په دې برخه کې ډیر ویاړونه راوړي چې د یادولو هغه د 2013 کال د ګرجستان باتومی سیالیو کې د سرو زرو د میډال ګټلو. خغلی ملکزاد ویل په افغانستان کې د کورونا وایرس د لاخ پرېدو د مخنیوي په هدف سیالي آنلاین کړي او هڅه کوي د دې سیالي د نړیوالې ورځې په ویاړ هم آنلاین لوبې تر سره کړي. د شطرنج فدراسیون د معلوماتو په اساس اوس مهال په افغانستان کې 2000 لوبغاړي په رسمي او نږدې 1500 نور په غیر رسمي توګه دا سیالي کوي. د راپورونو په اساس د شطرنج لومړی سیالي په 1852 میلادي کال کې په لندن کې وشوي. د غشان د دې لوبو لومړنۍ نړیوال سیالي بیا په 1908 میلادي کال کې ترسره شوه. اوس مهال نارویژي لوبغاړی مکنوس کارسن د شطرنج سیالیو نړیوال اتل بلل کیږي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 813 شمیرې لاره ازادي رادیو ته راستولې دي.
تازه خان سمسور په خپل سمسکي لیکلي افغان حکومت باید د طالب بندیانو خو شیکولو او د سولې دراتلو په برخه کې خند جوړ نکړي. فضل کریم درویش د پکتیا لزازی اریوب ولسوالۍ نه لیکي حکومت باید د بندیانو د خوشې کېدو پروسه چټکه کړي، ځکه چې هر ورځ زیات افغانان وژل کېږي. که بندیان خوشي نشي نو سوله به څنګه راشي؟ عبدالواحد مدقق له لوګر نه لیکي خدای دې وکړي چې طالبان او حکومت بین الافغاني خبرې پیل کړي تر څو مو هېواد ته دایمي سوله راشي. وسیع الله عبدالرحیم زای د لغمان له قرغیو ولسوالۍ نه لیکي په افغانستان کې نور هېوادونه نه غواړي چې سوله راشي، په جنګ کې د هر هېواد ګټې دي. که حکومت کې کسان مړه کېږي هم افغانان دي، او که طالبان مړه کېږي هم افغانان دي، د خارجي هېوادونه یې څه؟ شفی جان زدران له خوست نه لیکي له نادر شاکوټ ولسوالۍ نه لیکي که له جنایتکارو سره حساب کېږي نو له کابله باید پیل شي. او شریف الله د ګرشک